السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
پاکستان وایي سعودي ته د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیاب و. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د پارلماني انتخاباتو نتایج به وځنډیږي او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د میرمنو د حقونو یو مدافع فرهاد میسامی دې زرخوش کړي. پورا خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیاب و چې په ترس کې پاکستان ته د شپږو اربو ډالرونو د زیاتې پانګې د ورکولو ژمنې شوې دي. نوموړي ویل د سعودي چارواکو سره د عمران خان د کامیابو خبرو په پایله کې ژمنه وشوه چې پاکستان ته به د 3 اربو ډالرو د پور ترڅنګ د 3 اربو ډالرو تیل هم په پور کې ورکول کې یو د لړۍ به تر 3 نو پورې روانوي. بل پلو اپوزیشن غوښتنه کوي چې حکومت ته واضح کړي چې د سعودي عرب نه په کومو شرطونو پور اخیسته دي. عمران خان له سعودي پر استنیدو د چرشمه په ورځ ولسته د وینا پر مهال ویل کوشش کوي د دوستو هیوادونو نه د پور ترلاسه کول وروسته د پیسو لنړیوال صندوق یا IMF څخه کم نه کم پور واخلي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جونز ترمنس په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. د وزیر اعلی هاوس نن خپور شوی یو بیان کې ویل شوی محمود خان امریکایي سفارتکار ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د بنیادی انتظامی بنسټ جوړولو او پرمختیايي چارو کې دوی مرستو ته ضرورت لري. امریکایي سفیر وزیر اعلی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او په ټولنیزو چارو کې مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د دې کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی مشال رادیو ته ویل
زه هیله مندیم چې موږ مطابق د دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ټاکلي جدول سره سم په کار ده. د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د نومبر په 10 اعلان شي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼي نن مشال لډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم په دې ارتباط د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی.
د دې پیښې د څېړنې په موخه نن سهار سیمې ته لاوه سوال شوی. هغوی په سیمه کې له نږدې څېړنې کوي. همداراز له مرکز څخه د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب ننګرهار ته رسېدل تر څو د دې فیضي هر اړخیزې څېړنې وشي او د ځوابونو لپاره موږ ولسته ولرو.
د روداتو یو شمیر اوسیدونکو پرون د اعتراض سرګندونو لپاره د کابل ننګرهار لاره تړلې وه. د ننګرهار د والي ویان نن وویل چې د روداتو له خلکو سره خبرې روانې دي او لاره پرانستل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې تهران په یو زندان کې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو فرهاد میسامی صحي وضع د اندېښنې وړ ده او هغه باید زر تر زره خوشې کړل شي. یاد سازمان پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي ډاکټر فرهاد په زندان کې د اګست له لومړۍ راهیسې د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی، تر اوسه 13 کیلو وزن له لاسه ورکړی او اوس په ډېر کمزوري حالت کې دی. دغه تن د روان کال په جولای کې په تهران کې له خپل کوره نیول شو چې د امنیتي مسولینو په وینا لکوره داسې لیکلي شعارونه موندل شوی چې پرې لیکلي وو د جبري حجاب پر ضد دی. نوموړی د نظام خلاف د پروپاګند د خپرولو او د ملي امنیت خلاف د توطیې جوړولو په تور نیول شوی دی. د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده. ایمیلیا پوما پرون د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې خبریالانو ته وویل د هغې په مشرۍ کې د امریکې یو پلاوی یوه ورځ وړاندې د تاجکستان له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي چې په کې د رسنیو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. همدارنګه یې د یو مدافع وکیل بزرګ مهر یاروف د زنداني کولو پر سر هم خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. نوموړي وویل تاجکستان ته ورغلي پلاوی د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د تاجکستان د چارواکو سپیناوی ترلاسه کړي، خو هغه د خبرولو اجازه نه لري. امیلیا پوما زیاتوي دوی د هغو تاجکستانیانو ملاتړ کوي چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي او په ټولنه کې فعاله ونډه اخیستل غواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې که چیرې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای پر ځای کړي، نو مسکو به هغه هیوادونه په نښه کوي چې د دغو توغندیو قربانه وي. د پوتین پرونی بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړونو نه پس اراده لري چې د مسکو سره د کال 1980 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. پخوانی شوروي اتحاد او امریکا خواوشا 2200 توغندي له منځه وړي دي. په دې کې ډېر توغندي د امریکا و چې په اروپا کې ځای پر ځای کړل شوي وو او د دې لوزنامې د لاندې لرې کړل شوي وو. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه اورو چې نن د اسارو په بازار کې ډالر د نورو پیسو په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه دی.
د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.3 پیسې خستل کیږي او 130.3 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.40 پیسې او 1.60 روپۍ، یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ او 15.40 پیسې، یو سعودي ریال 4.40 روپۍ او 4.40 روپۍ، یو افغاني 1.10 روپۍ او 1.20 روپۍ، او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي، او 320 شیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 شو کم نه کم 4 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب وروستي سفر ګټور بلل دي. معلومات ترکو د پاکستان حکومت د بجلی قیمت سیوا کړې دي. هولس وای غریب ولس دا بوج نشي برداشت کولی.
مخکې جی زونګه بل راتلو تقریبا د ګرمه کې 2800-3000 د میش کې راغله 4500 روپۍ.
دا جو کوم نارمل زونګه لګړې را انډستری دا نو دا غیر لپاره دا یو ډېر لوی مشکل دا جوړ شو.
دا خیبر قبایلی ضلع د کون کی وای د ډېرې مودې راهیسې دوی ته وظیفې نه دی ورکړل شوی.
دا بار بار مطالبه کړو چې د سټوډنټانو له سکالرشپ په زر تر زره ورکړه چې دا ایډمیشن په وکړه.
بی بی سی او د سکالرشپ کوم روپۍ دوی ته ورکړل شوي او د فرسټ ایئر کوم یو وړکو له اوسه پورې سکالرشپ فارم نه لګل شوی.
امریکا او شپږو نورو عربي هیوادونو روانونه د ځینو طالب مشرانو او نورو کسانو نمونه د ترهګرۍ او بندیزونو تور لیست کې اچولي دي. شنول کې دیګام ته څنګه ګوري؟
دا بندیزونه په دوی باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. دا بندیزونه وي او یا که بندیزونه نه وي، دوی هغه رسمي چینلونه نه د مالي سرچینو یو ځینه بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب اداره ډیره کامیاب و. د زیارت پر ورځ د پاکستان خارجه وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیزي خبرې هوندې ته ویل سعودي عرب پاکستان ته د 3 ارب ډالر نه علاوه د 3 د کال 3 ارب ډالر قرض تیل هم ورکوي او لړۍ به تر اتلونکو 3 کلونو پورې جاری وي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت ورته واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړي دي، نو په کار ده چې پارلمان کې ور باندې بحث وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دوره ډیره ګټوره وه او خپل دوه ورځنی دورې پر مهال وزیر اعظم د سعودي چارواکو نه علاوه د یو شمیر پنګوالو او کاروباري شخصیتو سره هم ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په بلنه ریاست ته تللی و او نوموړي د شاه سلمان نه علاوه محمد بن سلمان سره دواړخیز چارو په شمول په مختلف موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړو ملکونو د خزاني وزیرانو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالرو نه علاوه د کال درې ارب ډالرو قرض تیل هم ورکوي او دا لړۍ به د راتلونکي درېو کلونو پورې جاري وي. دې تر څنګه وزیر اعظم په سرمایه کاری کانفرنس کې هم ګډون وکړو او په پاکستان کې د سرمایه کاری په موخو رڼا واچوله. د سعودي عرب دوري وروستو د شروع په ماخستن قام تخپل وینا کې عمران خان وویل کوشش یې دی چې ملګری ملکونه ورسره مالی مرسته وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه کم نه کم پور واخلي او د لړکې د سعودي نه علاوه د دوه نور ملکونو سره هم خبرې روانې دي او هیله لرو چې قرض اخستو کې به ترې کامیاب شو. بلخوا اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت دې واضح کړي چې سعودي عرب ورته په کومو شرطونو قرض ورکړی دی، نو په کار دا چې پر پارلمان کې بحث وکړی شي. خو خبریال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد وای په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د خبریال وجنې ورستو په سعودي عرب فشار زیات دی، نو د یاد ملک کوشش دی چې اسلامي ملکونه لزان سره رايو زیکړي.
دی واخه سعودي چې کوم مستندو سره مخ دی د دې په وجن پاکستان ته د امداد ورکړ. بل دا خبره ده چې نواز شریف سره د یمن په ایشو باندې سعودي عرب تعلقات نه خراب شي، ځکه چې پاکستان دا غي غختنه پوره نه کړی چې کوم هغه غختل سو. دا شو خبرې داسې
ستمبر په 13 هم په دوه ورځنۍ دوره یاد ملک ته تللی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سره لدی چې پاکستان له سعودي عرب نه شپږ ارب ډالر اخلي د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د قرض اخستو فکر نه دی پریښي. ډان رسپانی لیکلي چې د آی ایم ایف شرطونه نسبتا معلوم وي، خو حکومت تر اوسه دا نه ده واضحه کړې چې سعودي عرب ورته ولې دومره ډېرې پیسې ورکوي. بشیر ګواخت د ادارې غټ ټکی تاسو ته وایي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ کېدی شي، سعودي عرب ورسره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې کې به درې ارب د روپۍ قدر سم ساتلو او درې ارب د هغو تیلو په ترڅ کې ورکوي چې سعودي عرب یې پر پاکستان په ارزانه بیه پلوري. پاکستان خوښ نه ارب ډالرو ته ضرورت لري. د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د بهرنیو پورونو اندازه او د پاسه پی سود خطرناک حد ته په لوړېدو ده، نو ځکه ژر تر ژره نور پورته اړ دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون تیر حکومت تورنۍ چې اقتصادي ستونزې ورته هغوی پرېښي دي. خو د مسلم لیگ نون چارواکي وایي حکومت د خپلو ناکامیو ذمهواري پر نورو اچوي. د اقتصاد سم ساتلو لپاره د عمران خان حکومت د دوستو هیوادونو او پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستو پریکړه کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه حکومت د دې تشریح نه ده کړې چې سعودي عرب ته د شپږ ارب ډالرو په بدل کې څه غواړي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14 د شپې قام ته په وینا کې وویل چې حکومت یې تیار دی د یمن او سعودي په جګړه کې د درېمګړي کردار ادا کړي. خو ډان ورځپاڼې ویلي چې تېر حکومتونو هم ورته خبرې کړې وې چې خاص نتیجه یې نه درلوده. په ادارې کې ویل شوی چې سعودي عرب به خامخا د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وروسته د ضرورت په وخت کې پر پاکستان غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان کله په اپوزیشن کې وو، نو همیشه د شفافیت خبره کوله. هغه د نواز شریف پر حکومت له دې کبله نیوکې کولې چې له سعودي عرب څخه یې قرض اخیستې خو شرطونه یې نه دي واضح کړي. عمران خان اوس د همدغسې یو حالت سره مخ دی. په همدې حال کې حکومت له آی ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو پریکړه همغسې ساتلې ده. د اقتصادي چارو بیلابیلو پوهانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه ادارې قرض ورکولو په شرطونو کې د ټیکسونو زیاتولو ترڅنګ د ګیس او بجلی نرخونه ډیرول شامل دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان حکومت د بجلی بای لوړې کړې دي چې د بجلی د 300 نه 200 یونټ استعمال باندې به 10% او د 200 نه زیات یونټ په استعمال به 15% اضافه کیږي. ولسوای دي د وړاندې نه د بجلی د لوړو نرخونو لوجې د سخت ستونزو سره مخامخ دي. خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صبغت الله وای په غریب ولس په د فیصلو بوج نه پریوزي او د 300 نه کمو یونټو کارونکو باندې به دا اضافه نه عملی کیږي. نوموړي ویل د برآمداتو صنعتونو د زمیندارۍ د استعمال لپاره هم په نوو نرخونو کې اسانتیاوي ورکړل شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو د اتحادیې پخوانی مشر زاهد الله شینواري ویل د بجلی د نرخ زیاتولو سره به د پښتونخوا په صنعتونو ډیر بد اثرات پریوزي. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د خزانه د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کابینې د اقتصادي همکارۍ د ډلې په ونډه کې د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر اوسطن 1.6 روپو د اضافه منځوري ورکړې شوې ده، چې تر مخه به د بجلی په نرخ کې د اوسط په حساب 14% اضافه راځي. په پیښور کې یو سوتنو مشال ریډیو ته وویل د وړاندې نه د بجلی د بلونو په ادا کولو کې د ستونزو سره مخ دي، او که د بجلی نرخ نور هم سیوا شي نو غریب ولس دا بوج نشي برداشت کولی.
مخکې چې زموږ بل راتلو تقریبا د ګرمۍ کې تقریبا 2800-3000-3200 دومره راتلو، دې میاشت کې راغلی 4500 روپے بار ناشته مدا بسکټ مسکټ دا مپلې وغیرہ خرڅو مې بس گزارش دي چې دا کم از کم دا ګیس شو دا بجلی شو دا سیزنو کم از کم دا مونږ غریبانو خلکو دا پارا کم از کم دی خو دی ټاک دی دوباره لک سوچو کې لک خیالو کې.
خدا تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صبغت الله وایي د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي لپاره د 300 د یونټو حد ټاکلې شوې دي، او د زمیدارانو او صنعتکارانو لپاره پکې هم اسانۍ ورکړې شوې دي.
چې تیر حکومتونو زمونږ معیشت دې حال قرار سوالي دی، چیرې حکومت په داسې غیر مقبوله او سختو فیصلو باندې مجبوره شوې ده. خو بهرحال انشاءالله د دې معاشي بحران نه به په ډېر زر پاکستان مونږ د دې حالاتو نه وباسو. موجوده وخت کې کومه فیصله شوې ده یا کېدونکې ده نو په هغې کې هم د غریب ولس خیال ساتلی شوی ده، او د 300 یونټ نه چې کم څوک بجلی خرچ کوي کم کنزیومر دي نو هغه په دې باندې د هغې اطلاق نشته.
د اقتصادي همکارۍ کمیټې د کروندې د استعمال لپاره د بجلی نرخ نیم په نیمه د کمولو سپارښتنه کړې ده، او هغه صنعتونه چې بهر ملکونو ته خپل مصنوعات لیږدوي هغوی ته به د زوړ نرخ یعنی 9.15 یونټ په حساب بجلی ورکول کیږي. خو د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو او تاجرانو پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتونه ډیر کم مصنوعات بهر لیږدوي، او د بجلی نرخ زیاتولو سره به د خیبر پښتونخوا په صنعتونو ډیر بد اغیز پریوزي.
ایکسپورت چکم مونگا افغانستان تا که دو مغا تیرو سلورو پینزو کلو که ختم شوه ده، او اس مونگا دا 2% هم چه ده کنه دا خیبر پختونخوا ده انڈسٹریز نه ایکسپورت نشتا. نو که فرض که با ده بجلی پا کمتونو که ایکسپورت انڈسٹری تا سفیده ورکلی نو اغاز مونگا خیبر پختونخوا انڈسٹری باغی که نرازی، او دا چکم نارمل زمونگا لگه دیر انڈسٹری ده نو دا اغیز پار دا یو دیر لوی مشکل دا جور شو.
د توانایی د محکمینا د خپور شوی بیان تر مخه د 300 نه واخله تر 200 یونټو پوري د بجلی نرخ به 10% سیوا کیږي، او د 200 نه بره د بجلی د یونټو نرخ به 15% زیاتیږي، او د تجارتي مصرف کوونکو لپاره به د بجلی په نرخ کې 40% اضافه کیږي، او د وفاقي کابینې د منځوري سره سم به د نومبر د میاشتې نه د اضافه عملی کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د سینټ کورونو چارو کمیټه ویلي چې له هیواده په بهر تک د بندیز یا اگزټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالیږي. د دې کمیټه دوه سینټرانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل حکومت یې یا دا قانون ختم کړي او یا د پکې بدلون وکړي. د پاکستان د کورونو چارو سیکرټري د سینټ یادې کمیټه ته ویلي چې حکومت یوازې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ECL یا د ممنوع الخروج له لیست ایستلي دي. امیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواده د خلکو د ممنوعل خروجی یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بللی او ځنوې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنی قانون باید ختم شي، ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواده بهر سفر ته پرې نږدي. ای
سی ایل کا جو لا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے.
د ای سی ایل قانون باید ختم شي. کدا یو ملزم پاړه دا شک وی چې هیواد به پرېږدي، نو له هیواده پروتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواده د نو وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست ته واچوي. کوئی
دخل انداز نه ہونا چاہیے کسی کو اگزیټ کنٹرول لسٹ.
د ممنوع الخروجی وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1971 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او په خوا هم ځینو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنه کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځینو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټری تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست پاړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځینو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده، نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی، وایي حکومت باید ایوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواده بهر تګ ته پرې نږدي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي، پر یو کس لوی تور پورې شوی وي، یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي، نو بیا یې له هیواده وتلو ته م پرېږدئ. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي، وروسته پلټنې وشي، شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول، نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي، له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي، ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقوقو سره په ټکر کې دی.
حکومت یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دی وړاندې کړي، ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ د حق زد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي، دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدي سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مورته پرېښودل، خو نوموړی خبرو ته حاضر نه شو. البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22 د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړۍ ایستلې دي، خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نومونه شامل دي. د هغه هیواد بېلابېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت په تجوړی کې اواز یو اسپیټال دی، خو خلک وایي چې پکې د سہولتونو د نشوالي له وجې فعال نه دی. ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې اسپیټال نه دیوالونه لري، نه پکې وبشته او نه هم ډاکټران کار کوي. د صحت چارواکي د خلکو شکایتونه پر ځای بولي، البته ډاډ ورکوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به زیاتره ستونزې ورحل کړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
دلکی مروت تحصیل تا جوڑی اور سے دن کی ویائی چھ دلتا ہسپتال شتا دائی خدا غا ہسپتال دے ڈیر نیم گرچاو پا وجا پا ہسپتال شمیر نا دائی دے سیمی یو اور سے دن کا شاکر بیٹھا نا ہے دے دغی ہسپتال حال پا دا رنگ بیاناوی
دا تا جوڑی دے والا ہسپتال دے ملوی ہسپتال اور تایی پا دے بانے چلور ان کانسلے دیا اور تایی او ساو ڈیویزن بیٹھا نی دا کہ پولا کنو آبادی دا پہ دے ہسپتال سے تر او سا پورے نلے دی ڈاکٹر
سلطان بہور جاتا طبی سہولت نہ خوب نشتہ دائے ہسپتال سے دے مریضان دے پارا دے چلو او با او بجلی ہاں یا بادا
بالکل بیمار
دگی ہسپتال دے نمگڑتیاو او دے خلقو دے غشتنو پا باریک شے میں چھے دے صحت زلی افسار ڈاکٹر عبدگل سر تماس ونی وان آغوی پا دا رنگ زواب راکان
جوڑی ہسپتال چنگدہ دے رغٹ علاقے یو ہیلتھ فیسیلیٹی دا چھے دا کیٹیگری ڈی ہسپتال دے او اکی رتا چھے کم شہین ہو شہل دا کامیشتا ورکے مخ کے دے بندے سچ توجہ چاند اور کڑے او سو حشام خان چرا غلے دے منسٹر ہیلتھ غب ہدایتو باندے مارا پورٹ پہ تیار کو دا اوبو مسالہ ہے وازا پخپلا تلے و ماں ویزت ورتو کو نو اوبو مسالہ اشتا دے دیو چار دیواری مسالہ اشتا چونکہ لکی ڈسٹے کے مردانہ چھے کم ڈاکٹر دی اغیم کمی دے نو فیمل خوا کی کم دی نو امید خودی چھے انشاءاللہ بدار روان دو دری میاشتے کے بعد کم از کم کا 100% نوی 50% دا کم کمیانے دی دا با انشاءاللہ من پورا بشی
دے تا جوڑی دا غو اسے دنکیو دے سیمینہ دے قومی او صوبائی حکومتونو نمائندگانو تا ہاں جاغور وکا چھے دوی دے حلش کی دے دغی اسپتال پا لوری مخرا وڑا وی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د پاکستان لپاره د امریکا قائم مقام سفیر د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی سره لیدلې دي. د وزیر اعلی د دفتر خبر پاڼه وایي چې محمود خان او پال جونز د قبایلی سیمو په ګډون د صوبې په نورو پرمختیایي چارو خبرې وکړې. محمود خان امریکایي سفیر ته د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته د دې سیمو په صوبایي بهیر کې د شاملولو په لړ کې د حکومتي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. هغه ویل چې د قبایلی سیمو ټولو خلکو ته به د صحت کا انصاف کارډونه ورکول کېږي. غلام غوث تفصیل لا راکوي.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې د زمشوی قبایلی سیمو او د صوبې د نورو برخو د پرمختګ په اړه خبري شوې دي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د امریکایي سفیر سره په ملاقات کې وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوی قبایلی ضلعو کې پرمختګ او انتظامی ډانچه جوړول یو چیلنج دی او دوی له په دې کار کې د هر اړخ نه د مالی مرستې ضرورت دی. وزیر اعلی محمود خان امریکایی سفیر ته ویلی دی چې د دې کار لپاره یو کاری ډله په مرکز کې او بل ټاسک فورس یا کاری ډله په صوبه کې جوړ کړی شوی ده. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان مهمه خبره دا کړې ده چې د صحت انصاف کارت به د قبایلی سیمو 100% خلکو یعنی ټولو خلکو ته ورکوي. د خبر پاڼې تر مخه امریکایي سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې سره په بیلابیلو څانګو کې به همکاري او مرسته کوي او د صحت، تعلیم، ټولنیز پرمختګ او مقامی حکومتونو په څانګو کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیبا مې راوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیاب وه چې په ترڅ کې پاکستان ته د $3 اربو د پور تر څنګ د $3 اربو تیل هم په پور کې ورکول کیږي او دا لړۍ به تر 3 کلونو پورې روانه وي. پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جون ترمنځ په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. امریکایي سفیر ډاډ ورکړ چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او ټولنیزو چارو کې مرسته وکړي. د کوټې امنیتي چارواکي وایي نن په نوي کلی کې د پولیسو یو سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د بریکز مواري چا نه ده قبوله کړې ده. په داسې حال کې دا چې پرون هم په کوټه کې وسله والو د سکول په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 زده کوونکي ژوبل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار و د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په نومبر په 10 اعلان شوې. د ننګرهار په رودت ولسوالۍ کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کیږي. د دغه ولایت والی ویانا ته الله خوګیانی ویلي چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم په دې ارتباط د خبرو لپاره ننګرهار ته تللی. د رودت یو شمېر اوسیدونکو پرون د اعتراض څرګندونو لپاره د کابل ننګرهار لاره تړلې وه. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ایران کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تن چې فرحت نومیږي او ډاکټر دی د مهال تهران په یو زندان کې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی. صحي وضعیت یې کمزور شوی او باید 70 خوشې کړل شي. او د مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي سعودي عرب پاکستان ته $3 اربع ورکول او راتلونکي 3 کالو لپاره د $3 اربع قرض تیل ورکول ته اماده شوی چې لوجې پاکستان ته راپیخ مالی مشکلات تر څه حد راکم شو. ورسپانه لیکي که قرض د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه په سختو شرطونو واخیستې شي او یا که د ملګري ملکونو نه په اسان شرطونو سره، خو قرض قرض وي او څه وخت وروسته واپس کول وي، نو حکومت له پکار دي چې معیشت بهتري لپاره د ګامونه پورته کړي او ملک د جوګا کړی چې نور قرض اخستو ته ضرورت راپیخ نشي. پورسپانه لیکي ملک په معاشي توګه دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک امنیتی حالات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي. د سره سره د توانای په بحران کې هم کمی راغلی، نو حکومت له پکار دي چې غیر ملکی پنګوالو لپاره دی موقع برابر کړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر عمر ایوب د سینټ غونډې ته ویلي دي د کرپشن، بجلی غلا او د ویش خراب نظام لوجی وابډا د نقصان سره مخ ده. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت دی او یا کثیر حکومتونه د بجلی غلا په مخنیوي کې کامیاب نشو، نو نقصان پوره کولو لپاره کورونو کې بجلی استعمالونکو په شمول دکاندارانو او کارخانو پسې زیات بلونه لیږي، کم چې د مسلې حل نه دی. ورسپانه لیکي تیر حکومت په ملک کې د بجلی پیداوار زیات کړو چې لوجی نن اضافي بجلی موجوده ده، خو د تارونو لوجی کېدونکي نقصان، د بجلی غلا مخنیوي او د خلکو نه پوره بلونه اخستو لپاره یې څه ګامونه پورته نه کړل چې لوجی یاد محکمه د نقصان سره مخ ده. خو موجوده حکومت له پکار دي چې بیلونه نه ورکوونکو او د بجلی په غلا کې ککړ خلکو پر ضد ګامونه پورته کولو سره سره د تارونو لوجی په کېدونکو نقصاناتو د هم قابو عمومي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې جوړ کړی شوی ایولس کسیزه کمیټه ته په قبایلي ضلعو کې د راتلونکي 10 کالو لپاره معاشي تګلارې جوړولو کار سپارلې شوی دی. ورسپانه لیکي دا حقیقت به تسلیمول وي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره صحیح منصوبه بندي نه وکړی شوی، نو په کار ده چې موجوده کمیټې د معاشي تګلارې جوړولو سره سره هغه کارونه کم چې په فوري توګه کول پکار دي نشاندهي دي وکړي چې د انضمام ګټه په صحیح مانو کې د قبایلي ضلعو ولسته ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل رسپانه په مقاله کې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته کتنه کړې ده. رسپانه د پاکستاني او چارواکو لخلیلي کې سعودي عرب پاکستان ته شپږ ډالره د ورکولو ژمنه کړې ده. بلخوا د بې پولي خبريالانو سازمان په کندهار کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامن محمد سلیم د وژنې په اړه خفګان څرګند کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان حکومت وایي چې له وزیر اعظم عمران خان سره سعودي عرب ژمنه کړې چې شپږ بلین ډالر به ورکوي سو د هیواد اقتصادي بحران کې ورسره کومک وشي. عمران خان د سعودي عرب په قربتوب یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ریاست تللی و. د پاکستان حکومت وویل چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان عمران خان ته تېرې اونۍ په ټلیفون ویلي و چې د سعودي عرب په اقتصادي سرمشیزه کې ګډون وکړي. رسپانه لیکي پاکستان روانه میاشت د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د مرستې په پیکیج خبرې پیل کړي. پاکستانی او چارواکو ویلي اوس هم له IMF نه د قرضې د اخیستو تمه ده، خو د سعودي عرب دغه قرضه به په دغو مذاکراتو کې د پاکستان په کار راشي. حکومت وایي پاکستان ته د اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره دا وخت شاوخوا دولس ارب ډالر پکار دي. رسپانه لیکي که یوې خوا ته پاکستان له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو بیا اسلام آباد بلخوا احتیاط کوي چې د ریاض دښمن هیواد ایران چرته په غوسه نه کړي. پاکستان له ایران سره یو اوږد او پرامنه سرحد لري. پاکستان له افغانستان او هند سره هم پولې لري، خو دغه سرحدونه نازک دي چې په زرګونو پاکستانی سرتیري هلته ځای پر ځای دي. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د اکتوبر په 18 په کندهار کې د طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامن محمد سلیم په وژنه خفګان څرګند کړی دی. دغه په پیښه کې په وژل شو شپږو کسانو کې یو 46 کلن محمد سلیم د شپږو بچو پلار وو. د سازمان په خبره د 2018 د پیل راهیسې په افغانستان کې تر دې دمه 8 خبریالان د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو، بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي دغه ډلې خبریالان او میډیا په ارادي توګه په نښه کوي. سازمان د افغانستان په وروستو پارلماني انتخاباتو کې د یو شمېر بمی چاودنو پس د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کوي. اداره وایي د انتخاباتو په خبر ورکولو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان له ستونزو سره مخامخ وو. اداره په کاپیسا ولایت کې د ریډیو د یو خبریال د تختول کېدو خبره کوي چې د ولسی جرګې د یو غړي ساتونکو تر 100 ساعتونو نیولې و. د ادارې د رسنو د ازادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان روان کال په 130 هیوادونو کې 113 نمبر دی.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې د یاد ولایت والي د ګوښه کېدو او څارنوالۍ ته د ورپېژندو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د خوست والي د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې وژل شوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی. په دې اړه د خوست والي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ لفظي شخړې ویډیو په ټولنیزه میډیا کې خپره شوه. نجیب الله لوخیلی تفصیل راکوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال هماین ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال وروسته د همدې ورځې ناوخته مازدیګر د خوست یو شمېر مدني فعالان او ځوانان په یوه خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې یاده قضیه وڅېړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولې نه یوازې دا چې د هیواد یو ډیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته یې سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولې د یاد جرم په تور له دندې ګوښه او سرنوالۍ ته معرفي کړي.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه. ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د یو انسان سره بیا خاصتا د یو دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د یو خاین د یو قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پریکړه لیک د مدني فعال فرید الله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل یې د پاتحې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بینان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړې، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر آرامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما لپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولې دي فکر کوم چې دی یو ولید لپاره مناسب نه دي.
بلوري ته د افغانستان د سیمه ییز اورګانونو ادارې په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوی شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شی سپکاوی د هیڅ چاله خوا نه مني.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهيله
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه ویلي چې دا یو بد کار وو او په هیڅ صورت د دې عمل دفاع نشي کېدی. نوموړي د اکتوبر په 2مه په ترکی کې د سعودي عرب په کنسلګری کې دغه خبريال د وژنې پس په اول ځل په ولسی کچا وینا وکړه. پرون په ریاض کې په یو غونډه کې محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په کیس کې به له ترکی سره همکاري کوي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې واوري. وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي وژنه یو بد کار بللې او د ترکی اندېښنې د لرې کولو دریځ یې خپل کړي. رسپانه د ولی عہد څرګندونې د نوموړي لخوا له دغه بحران نه د وتلو او د امریکا او ترکی سره په تعلقاتو کې د کشالو د لرې کولو یوه هڅه بولي. محمد بن سلمان د شروع په ورځ د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې پس په لومړي وار په ولسی کچا خبرې وکړي او ژمنه وکړه چې په کیس کې به د ترکی له انتظامی سره همکاري کوي. د اکتوبر په 2مه په ترکی کې د سعودي عرب کنسلګری ته د ورننوتو پس جمال خاشقجي نه دی لیدل شوی. په کنسلګری کې د دغه خبريال د وژنې په سر نړیوال خبرګونونه مخې ته راغلي دي. محمد بن سلمان په ریاض کې په یو غونډه کې وویل چې د خبريال وژنه د سعودي عرب د ټولو وګړو لپاره یو دردناکه پیښه ده. نوموړي وویل دا یو ډیر بد کار وو چې په هیڅ ډول یې دفاع نشي کېدی. وال سټریټ جرنل لیکي امریکا د خبريال د وژنې پر رد عمل کې په سفارتي کچه ګامونه اخیستي دي او د هغو یو وشتو سعودي چارواکو ویزې یې ختمې کړي دي چې په باور یې د دغه خبريال په وژنه کې ککړو. د دې سربېره نورې پابندیانې هم لګول شوي او ښایي مالي بندیزونه هم پکې شامل وي. ولی عہد روانونه په یو اقتصادي غونډه کې ویلي چې د خبريال د وژنې دغه پیښه به دې ته نه پرېږدي چې د سعودي عرب او ترکی ترمنځ په تعلقاتو کې د درزونو سبب وګرځي. له دغه غونډې نه د یو شمېر هیوادونو د پارلمان غړو او د تجارتي کمپنو مشرانو بایکاټ کړو. رسپانه لیکي ولی عہد محمد بن سلمان د نهې پورس د خاشقجي لزوی صلاح سره هم لیدلی او غمرازی ورسره شریکه کړې وه. د د سعودي حکومت او د ترکی سرکاري میډیا په بیانونو کې راغلي چې محمد بن سلمان او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې په هغو ضروري اقداماتو غږیدل چې دواړه هیوادونه باید د خاشوګجي په کیس کې پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نهي په ورځ وویل چې په پیښه کې د ولیعهد د لاس لرلو د امکان خبره نشي ردولې. د ولسمشر ټرمپ انتظامی د خبریال د وژنې په کیس کې له سعودي عرب نه جواب غوښتی دی. د سعودي حکومت په بیا بیا ویلي چې ولیعهد محمد بن سلمان په کونسلګری کې له دغه کاروایې نه نو خبر. تر اوسه د سعودي عرب انتظامیه د پیښې په تړاو 13 کسان نیولي دي او دوه لوړپوړي چارواکي یې ګوښه کړي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. افغان شنونکو وای پر طالبانو او د غوی د ملاتړ په تور په دوو ایراني او افسرانو د امریکا او خلیجی هیوادونو نوی بندیزونه خای موثر نه وي، خو د سیاسي فشار معنی لري. دوی پرون ماخام تر غیر رسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اکتوبر پر 23مه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک دوه افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست ته واچول. طالبان وایي دا بندیزونه بې اثره دي. تهران لا غبرګون نه دی ښودلې، خو تیرو وختونو کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي. پامیر ساحل موضوع سیړلې.
افغان شنون کې او پوهان وای پر طالبانو یو پاکستانی کاروباري او د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنی لري چې سیمایز اړخ لري. د اکتوبر پر 23مه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوو ایرانیو پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغو وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام موخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړو او تمویلونکو ایرانیانو له لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شنډول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بې اثره دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي مشتاق رحیم پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه ښایي نوي بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. که دا بندیزونه وی او یا که بندیزونه نه وي، دوی هغه رسمي چینلونه نه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینې بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام دی چې تر څو هغوی دا پیسې ورته رسي هغوی ته چې ګمنګ ستاسو په ضد باندې اقدام کوي.
د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ودیر ساپی ته ښکاري چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
وخت یې دی چې د خوانه د اخرین ریسورت او اعلی په حیث استفاده وکړي. دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک د لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنني نو دریم پړاو یې یا چویس نمبر سی یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح او
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي پر داسې مهال چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده.
زه هم دې ته حیران یم چې د سولې بهیرونه چې کله هم پیل کېږي نو هلته په ازادیانو باندې ډېر فکر کېږي. په دې باندې فکر کېږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي، کوم د سولې اړخونه چې دي. او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره ټولې مذاکرات کې هم ښکېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخته ځي. لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هیوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي نو دوی د قوت موقف نه رانشي بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي.
د امریکا او د خلیج هیوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي، محمد داود مزمل، عبدالرحیم منان، نعیم بڑیڅی، صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوی دی. د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق لاري د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباری عبدالعزیز هم په دې نوم لړ کې شامل دي.
د جمهوریت او امریت ترمنز ټکر، جمهوریت غشتونکو قربانی ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کے جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین لا امریتا د اولس د آزادی پتہ کل خو کورنیا د دوی د آزادی په هیله
وعده نه پر سبجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی رحما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري میلم شو
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو
پیمانه چې مې نه یو دغه ارث چې کړي دي د خلکو د خیر لپاره هم دوی.
زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروگرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په ماجیګر پاوکم پنځه، د اتوار په ماسوشن پاوکم یوه او د ګل په ماسوشن دو دیش منټه د پاسه دوی بجې اوریدلای سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. جمهوریت غږونه د مشال ریډیو نوی پروګرام دی. پر اتلونکو ورځو کې بخبريږي او ریډلې مهیروي. سربیره پر دې چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شوې ده، خو د سیمې ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو سازمانونه شکایت کوي چې حکومت په ترجیحي بنیادونو د دوی ستونزې نه هواروي. په دې لړ کې پرون د فاټا سټوډنټس فیډریشن د قبالي سیمو تعلیمي محرومو پاړه د نومبر له پنځمې نیټې نه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د تنظیم مشرانو په خبري غونډه کې ویلي چې دا انضمام په لړ کې باید لومړی ترجیح په قبالي سیمو کې د تعلیم پرمختیا ته ورکړل شي. خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، نو ځکه د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ په ګډون نور کارونه د ځنډ ښکار دي. غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلی وویل پکار ده حکومت تر ټولو اول د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو تعلیمی اړتیاو ته پاملرنه وکړي.
پنځ تاریخ مو د احتجاج کال ورکړی دی، روان چې کوم پنځ تاریخ دی د احتجاج ته مو ولې مجبور شو چې ولې زموږ مسلې نه حل کیږي؟ بل حکومت موږ سره دا وعده کړې وه چې کله تاسو مر شئ ستاسو کوټه به ډبل کیږي، تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نه شوله. بل څو ورځې مخکې که تاسو فکر کړی وي چې ګورنمنټ ولې چې موږ فاټه کې جیلونه جوړوو، نو ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د اسپتال ضرورت دی، د هیلتھ ضرورت دی، د یونیورسٹی ضرورت دی، د میډیکل کالج ضرورت دی، د انجینئر کالج ضرورت دی، که ماته د جیلونو ضرورت.
هم د قبایلی سیمو د ځوانانو د تعلیمي نیمګړتیاو په اخلا په پیښور پریس کلب کې په یو بل خبري غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په د ځوانانو د قبایلی څنګ مشر محمد عمر بیٹنی وویل
کوم سرسبز باغ د انضمام نه مخکې فاټا ولست کوم مرش خود لشیو پیغمبر نظام چې د زری برابر هم لکه عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. دغه رنګ لکه کومونه نسی چلی دی. زه وایم چې د فاټا ولس بیدار ده، اوس نور مزید د فاټا ولس ته دوکه څوک نشي ورکولی.
خو څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې وه، خو د تحریک انصاف سره د تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د یو غړي اقبال افریدی نه مې وپوښتل چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه به کله پیل شي. نو په ځواب کې هغه وویل
لکه موږ خو هغه پرمختګ شروع دی، خو په دې کې ټوله غټه مسله دا ده چې اوس د پنډ مسله ده، خزانه خالي ده، پنډونه را روان دي، پاکستان ته امداد را روان دي، په هغې کې به موږ د فاټا چې کوم ده موږ لاړو هم کتل او د تعلیم او د سیاحت کومې مسالې دي هلته به موږ پکې اچوو. خو په دې کې اویا کاله تیر شو، حالانکه دوی د 15 کاله او په 10 کاله او په 50 کاله کې څه ونه کړل، خو موږ نه په 50 شپېته ورځې کې ول ټایم به لګي انشاءالله مسالې به حل کړي.
خو قبایلی ځوانان وایي دوی ویني چې د پخوانیو قبایلی سیمو په نسبت د هیواد په نورو برخو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه په سناسه ډول روان دي، او حکومت لا پکار ده چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته هم پام وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر سرکاری ډیګری کالج د کون کې شکایت کوي چې په کالج کې د داخلي لپاره سخت شرطونه خودل شي، او د یو کال تیرې دوه باوجود د سده پاسه 1500 د کون کو سکالرشپ یا کلنې وظیفې نه محروم دي. فرحات چینواری اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي سرکاري ډیګری کالج د دیارلسم جماعت یو زده کوونکی سبحان علی مشال ریډیو توای دوی ته د بی ایس پروګرام نه علاوه په بی ای کې داخلي نه ورکول کیږي، او تر اوسه سکالرشپ یا کلنې وظیفه هم نه دا ورکړل شوې.
دوه درې سو سټوډنټان فارغ شو، هغه بی ایس کې اډمیشن نه کا، هغه وس نشته، هغه دومره پیمنت نشي برداشت کولای، او بی بی سی دوی بند کړی. دا دویمه خبر دا چې موږ سکالرشپ چې دا سکالرشپ چې موږ ته سالانه میلاوږي، هغه پرنسپل سپته میلا شو دی. دا بار بار مطالبه کړو چې د سټوډنټانو سکالرشپ په زر تر زر ورکړي چې دا اډمیشن په وکا.
د خیبر د لوړګي سرکاري ډیګری کالج د څوارلسم جماعت یو زده کوونکی شفاعت شینوار وایي
بی بی سی او سکالرشپ کوم روپې دوی ته ورکړ شوی، او د فرست ایئر کوم یو ورکول اوس پر سکالرشپ فارم نه لګل شوی، او ای پی ای سی هم دا وایي چې تاسو کوم سکالرشپ چې یعنی کوم نیو ورکی دغه پر سکالرشپ فارم دسمبر کې ولګل شي، او کوم نو اسکالرشپ چې راغلی دا به اوس په دوه سټوډنټ ته په دې هفته کې میلاو شي.
د خیبر قبایلی ضلع د لواړګي سرکاري ډیګری کالج پرنسپل شیر بهادر وای د بی ای او بی ایس پروګرام ځنې قوانین مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا را لګل شوی، او مونږ هڅه کوو نظر سانې لپاره درخواست ورکړو.
تھرڈ ایئر کې ایڈمیشن ایچ ای سی منع کړی دی چې تاسو که بی ایس سٹارٹ کړئ هغه ڈسکارڈ کړئ. نو مونږ په شپږو ڈسپلنس کې بی ایس سٹارٹ کړو، ایس از دا فرسٹ ٹائم هغه باندې مونږ لګي. مونږ او که دوی دغه لکان راځي نو مونږ ته په بی ایس کې ایڈمیشن ورکو، او خیس مثلا نو دې تھرڈ ایئر ایڈمیشن خو دغه پرابلم دی. سکالرشپ چې راغله دی مونږ اکاؤنٹ کې داخل کړی دی، خو هغه پیسې لاندې ٹرانسفر شي زموږ اکاؤنٹ ته. دوی مونږ هغه دې پر چیک بک هم ضرورت دی. نو مونږ بینک ته ویلي چې تاسو مونږ ته چیک بک راکړئ. 1547 سټوډنټس دي. نو چونکې دا چیک بک دې کراچۍ نه راځي، نو هغه یو هفته به پکې لګي. چې کله مونږ ته راشي نو دې پرې به مونږ ټول ته ډایرکټر دا آرډر کړی چې تاسو به دې ته اوپن چیک ورکوئ.
د خیبر انتظامی چارواکو د کالج عملی او د خیبر د تعلیم محکمې ته امر کړی چې د دغه کالج د زده کوونکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړل شي، او د داخلي او سکالرشپ قوانین دې ورته نرم کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پروګرام په اخیره کې لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پیان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سعودي ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دوره کامیابه وه، چې په ترڅ کې پاکستان ته د $3 اربو د پور تر څنګ د $3 اربو تیل هم ورکول کیږي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او په پاکستان کې د امریکا د نگران سفیر پال جونز ترمنځ په ملاقات کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو او اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. امریکایي سفیر ډاډ ورکړ چې حکومت به له دوی سره د روغتیا، تعلیم او ټولنیزو چارو کې مرسته کوي. د کوټې امنیتي چارواکي وایي نن په نوي کلي کې د پولیس یو ساتیری په ډزو وژل شوی دی. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ټاکلي مهالویش سره سم په کار وه د اکتوبر د 6 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د نومبر په 10 اعلان شوې وای. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې تهران په یو زندان کې د میرمنو د حقونو لپاره د کارکوونکي فرهاد میسانی صحي وضع د اندېښنې وړ ده، او هغه باید زر تر زره خوشې کړل شي. د مرکزي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویلي امریکا په تاجکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښمنه ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به یې هغه اروپایي هیوادونه په نښه کړي چې امریکا پکې د منځني واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کول غواړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره د تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، نجیب امیر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خپرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ، د ګاونډو خیال ساتئ. د الله پامان.